پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې ساعته خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالی شورا هغه څرګندونې واوري چې د ترکی چارواکو لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه کړې دي. ترکیه وایي هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. دغه لز دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د سولې هیوادونو په سفر ځي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرې پل په لور روان شوي او امریکا د افریقا ګابون هیواد ته سرتیری استولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شغېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا نه دي ور استولي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده.
تحرکات و تجمعات و تهدیدات
دیوی گواشونه تحرکات و تجمعات لهم پر خپل ځای دی. ژمنې را سره شوی دی یو شمیر پل یو ځواکونو د سر پل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سر پل ته نه دی را رسیدلی. په سر پل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسیدلی دی. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټۍ له امله پرون ولګېد.
د اور لګیدنې شاوخوا له ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې وسیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسیدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې ګابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسیدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ترامپ ویلی دی که چرته اړتیا وه د دې عسکرو شمیر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 13مه د ولسمشۍ انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لکه کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. وروسته له هغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقا
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
په دې اړه به د یو افغان سیاسي کارپو نظر هم را واخلو. او دغه لس د نور راپورونو ترڅنګ په یو بهرني مطلب کې به دا واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرني چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا به وروسته راسي. او دغه لس په دوهمه نیمایي کې یو نیوز پروګرام هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو ته خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقت نن دغه مطلب په څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریځ او تګلاره روښانه کړي. د څرګندونې په داسال کې سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربوي. په دې اړه نور تفصیل وصل وصل راکوي چې هم دا اوس را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرق لی، په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه ویلې دي، څرګندونې څه دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دری سره د افغانانو په مالکیت او مشۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ترکیه د یو پیاوړي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی. هغوی چې موضوع نیسي موقف نیسي د پاکستان او افغانستان په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري، په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظر ونه غورځول.
د خغلی وقت په خبره کسه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پړه هسه یو څه ټکنې شوی، خو افغان حکومت د ته پته منه ده چې نړیوال د افغانستان د سولې په بهیر کې څه کوي، بلکې د هیواد د سولې د لی شورا لري هسه کوي چې طالبان له افغان لوري سره خبرو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې پړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه مهمه ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا په پرونی خبری کانفرنس کې ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په ډسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و، خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدي غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. ښاغلي مجاهد ویلي له امریکا سره به د خپلې بلې ناستې په اړه ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو دا چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورې خواوې ولې د جدي د ناستې په اړه چوپه خوله دي، ډېره د ښاغلي وقاد نظر دا ده چې د افغانستان په اړه د امریکا د مشر ډونالډ ټرمپ پروستیو سرګندونو د زلمی خلیلزاد هسه تر پښتون لاندې راوستي او د غپ هسو د سولې رواني هلې زلې ټکنې کړې دي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی چې که چیرې طالبان د حکومت له استازو سره لیدو ته حاضر نشي، استازي به جدي ته ولاړ نشي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راوختلې او ویلې چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. بلخوا افغان سیاسي کارپوهان لدی ډلې ودیر صفای پاکستان او روسیې سره د ترکیې د شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. له شغلې ودیر صفای سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او د همدې استنبول د جوړېدونکو غونډې په اړه پوښتلې ده.
خبر خدا ده چې ترکیه د پاکستان سره په خوانه نږدې ودیر ښې اړیکې ورسره لري، نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې مونږ او تاسو ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي، نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظ نه ونیسو چې ترکیې مونږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلولی شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه را مخکې شي او مونږ موضوع حل او فصل کړي.
او صد مخکې دې نه ټاکل شوی و چې همدا میاش یا هم خی همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې و غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
او خبره خدا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوانه اخیسته وي. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسو فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنه وهل لري او خبر لري هر کله چې سره موافقه د سعودي او طالبانو د امریکای تاریخ نه وشوله امکان لري به اجرت سره کینی.
یو ورسه پښتون هغه د چوسات د ابو ظبي غونډه د مسکاو غونډه مخکې د غینه په قطر کې غونډه اوس د ترکیه غونډه مثلا د جدي غونډه چې اوس وایي چې نکیږي دا ټولې ای فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت دا او باید را ټول شي مثلا د ناستي امهنګ شي غونډه کې هر هیواد کې هر هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول بل وایي مونږ یې جوړو
دا صحیح خبر دا صحیح خبر دا غول اخو خبر دا چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي دا همدا څه شکل نشي اوس مثلا د نونساو یا هم کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې درې کاله په دې وخت کې دل چې مونږ کو بایځوي مې سر کینو کا کوروي کا مربا په یوازې مې په شکل باندې خبر نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونی شوی دی او دی شوی دی او هر خواب که لاس لدی لاسونه پا که دیر دی اگه کسونو که چه یواز یاو مملکت و یاو بل مملکت وی اگه حسان ده حلوله اما دا چه دی منطقه تولی وادونه پا که لاس لدی او نریوال سات هم وادونه پا که لاس لدی اوار یاوه اخپل اغراض و انبیال لدی دا با دیر نور لسچند ده دست ناسه هموشی ترڅو یو اصلي ناسې درایشي چې هلته پرېکړو چې په دې موضوع د لانجې باندې
افغان سیاسي کارپو ودیر صفایو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زده رادیو ته خوښ یاست چې د هر ورځ د سهار لوډ ماشان تر وجو پر پرمنځنۍ چپه دولس اشپژنوي او د اف ام پرسل شری پنځه چپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس بل فیروزی عزیزی چې د افغانستان نړیوال اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خنوي سقل په دغه ولایت کې 3500 چنه ګړه تولید شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایع خنوي مشر شمس الحق مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل اوس له پاکستانه دغه ولایت ته د ګړې واردات ذکر راکم شوې چې په کوردننه د ارټیا وړ ګړه تولیدېږي. د نوموړي په خبره پټرول ننګرهار کې شپک د ګړې جوړولو غاڼې فعال دي چې تر 1500 کسان یې په کاربار بوخت دي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست وایي سقل په دغه ولایت کې د وچکالۍ لامل د انګور اصلات کمو. د دغه ولایت د کرنې مشر محمد سلیم رنجبر د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سکال په سرپل ولایت کې 500 چنه انګور حاصلات ترلاسه شوي چې تیر کال د اندازه 950 چنه وه. د ښاغلي رنجبر په خبره د سرپل ولایت له 800,000 نفوس نه 90% خلک په باغدارۍ او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې په 360,000 هکټار ځمکه کې کرنه او باغداري کې چې 50% یې للمي او پاتینوره آبي ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 45 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان و افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,500 افغانۍ.
لا فیروزی عزیز خمو اقتصادی خبرونه واردل دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په یو بهرنی موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی او چار وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا په داسل کې د چې واشنگټن هڅه کوي د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره له سیمې سره خپل ارتباطات قوي کړي. د امریکا د بهرنی او چار وزیر دغه سفر راتلونکي سه شنبه شنبه خو د ملي امنیت سلاکار سفر نن پیلېږي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی د امداوس سره په استډیو کې د صالح صاحب خبرونه تشارک لري کله د امریکا د بهرنی او چارو د وزیر سفر تراسو دی به د منځنی ختیځ کوم هیوادونو ته سفر وکړي.
ډیر مننه پری باجان. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به اتو هیوادونو اردن، مصر، بحرین، متحده عرب امارات، قطر، سعودی عربستان، عمان او کویت ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبرلونه ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول څرګند کړي چې د پامپیو د سفر هدف ده چې د امریکا متحده ایالاتونه منځنۍ ختیځ نه پریږدي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبريال جمال خاشقجي د وجل کېدو قضیه را برسېره کړي ترڅو د سعودي د رهبری له هغو کسانو سره حساب کتاب وسی چې دغه خبريال په قتل کې ګواکې لاس لري.
بله، مخکې یادونه وسو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم سفر کوي او سفر بینن پیل سي. د کوم هیوادونو ته ځو پر کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
بله، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سیمې په سفر وزي او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري وروسته به ترکیه ته ځي. له ده سره به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد هم ملګری وي. ترکیه ته به په سفر کې د امریکا تجربه کار ډیپلومات جیمز جیفری هم له دوی سره یو ځای وي. دی د اګست میاشت راهیسې د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې جیفری به د هغه نړیوال ایتلاف مشري کوي چې د داعش تروریستي ډلې پر ضد پوځي مبارزه رهبري کوي. تمه کېږي دغه امریکایي مشران به د ترکیې پر رهبرانو فشار راولي چې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی. تر دغه اعلان وروسته دا سیمې ته د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکو لومړی سفر دی. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د داعش پر خلاف په جګړه کې د عرب د کورد ځواکونو ملاتړ کاوه. خو انقره تور لګولې چې د سوریې کورد جنګیالي له هغو افراطي کوردانو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. ترکیه د سوریې له سرحدي سیمو د دغو کوردانو د ایستلو ژمنه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لخوا له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعتراض کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د داعش پر ضد د ایتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي بریت مک ګورګ استعفا وکړه.
بله، ډېر مننه کوم صالح محمد صالح وو چې منځنی ختیځ څو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سفر په اړه جزئیات راکړه.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوسه پورې دوام لري. اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي راوخلو چې اجمل تورمن کتنه ورته کړې ده. البته د افغانستان کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. د اجمل تورمن دغه کتنه ته غوښ شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي لناسي بي خبري خودلې وایي چې د غناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابو ظبي په درې ورځنۍ خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نور اړخونو د ابو ظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو، مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بیا خپل سر مقاله کې د نوي زیګدیس کال پښپا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي، په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورسپانه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالډ ټرمپ بیا ځلې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرحه وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ هغې برخې ته یو ستور بیړۍ ورسېده چې تر اوسه له انسانانو څخه پټه پاته وه. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سلوان راکوي.
د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستور بیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستور بیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستور بیړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوم سره بعد السلام مزو د سبت او هو ملي ګایم من غوښنه دا درو چې دا الکترونیکی تشکیل د زړه په فتیزونو ډیر بل د ولایتونو کې بشلو کی دا به ډیر منوي. دا هم خو له غوښنه به هم تکرارم چې دا الکترونیکی تشکیری دي زړه زړه په فتیزم او ډیر ډیر ولایتونو کې شروع کیورا ځکه چې دا رسټ جمهوریت د خواص را لګی دي. خو دا څنګه کوبر شي بعد ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کې بعد هر څه هر دمر بل الکترونیکی تشکیل ته به استفاده وشي. مننه.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ته کفایت الله ایم د پاکستان ماجد راغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډیر په مشکلاتو کې پرې جیم کیو. سرک په سر لګیای مو چې ټوب کوم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو دا زمونږ ماجرین ریاست ته پورې رسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سرک په سر نه سی په دې یخنی کې مو چې ټوب کوو چې کله پاله شي کله نه. ډیر سخت مشکلاتو کې کیریو. نو زمونږ هم دا اخبار چې دا زمونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د ګاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسه توان نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو دا چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي تر څو د ګاز په ټیټ قیمت شي او لوړ توکي همدارنګه خوراکي توکي هم په لوړ قیمت شي. او من الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه و چې ازادي رادیو ته رسیدلی و موږ په امانت تر تخ پاره کړل. تاسو د خپل سیمو ستونزې سره شریک کړل. کچری به هم غواړی چې د خپل سیمستون زرا سره شریکینو ازادي رادیو ته زنګ وهلی سي موږ لاړوندو چارواکو سره شریکو تاسو کولی سي خپل ستونزې د دغه شمیرو لاره چې زموږ همکار درته وایي را سره شریکي
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه
دوستانو د خبرونه دوهمنی مېته نږدې سوې وو کوم تر دې مهاله دا برخنه اوریدل کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی او